زحمت مو ویستل پزان مو مصارف وک د ماستری تر کچه پورې د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي چې د اوس د هرات ولایت کې ډیر خوندې زمونږ هغه ولایت چې ډیر خوندې ډیر په مختګونه وکړه او ایران دوی ته نږدې او لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل ماستریانې وکړلې ډاکټرا یې ترلاسه کړله او اوس په کور کې ناست دي طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي یعنې روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي یعنې ډېر رنج وړي دي دغه حالاتو څخه د دغه وضعیت څخه رنج وړي ډېر دردونکی ده ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړمه یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځولو کښې د مخکې استاذه وه اوس فعلاً بېکاره ده کور کښې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستې دي وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مه ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کښې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته او وروره په ایجاب کښې یو په کور کښې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یي مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کښې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بلې دغه مېرمنې چې اکثره وخت له مونږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه هم اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته دلاسایانه ورکړمه بحث ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کښې شریک کړله خوندو سره مال وګوري وایي هېڅ وخت شپ شپ نه مې مانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بحث مونږ وکړو د تسلي ورکولو بحث باندې همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کښې ده هغوی وایي چې هغه اولو کښې توده کښې هر یو فریادونه کول راډیوګانې هم یوټیوبونو کښې هم هر ځای کښې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه هم یې مونږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کښې لږ زره تود وو اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم مونږ په کورونو کښې ناست یو لا هم مونږ بېکار او بېروزګاره یو لا هم مونږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې مونږ نه قطع شوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څو نه وکړو مونږ خو دغو نه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو په باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو مونږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي یعنې تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حال کښې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوې دوی ته تسلیت ورکوې دوی هڅوې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کښې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که مونږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکوې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بلاخره په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه یې قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانی کو په دغه موضوع باندې. دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوندو سره دا تشویش ده.
بله، په دغه سی وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
صح ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخته سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډیر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم، بس یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخنیوی سي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه په دغونه لږ قیمت هم رانیوله، یعنی داسې څه چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځانته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنانه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنانه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي، هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټه ورته معمیږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولی دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړئ، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړئ، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې موږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینې، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینې، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړئ، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
همشبه مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو په دې لاره دی افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800 دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري.
آزادی ملما
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما په اتمی فزیکی ډاکټر لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و یا په اصطلاح مولوي و، نو ما دیني زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر و. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو، کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومان و باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یمو یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې ورستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هم ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتاینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعت و، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یاد یې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خدای بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي، نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و. ما ته ډېر جذاب و، زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبکي، ډیر ښه انسان او ماته ما پښتنه نو کې چې استاد همیشه به ماته وخت راکو چې پښتنه وکم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پښتنه کوي ځکه ما ډیر پښتنه کوي به ماته ویل چې چلی ځکه چې د پیډز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه مرته چې د زلاند وړاندې دغه پروګرام ما واوریدو او دغه سی یو لیزر کشف شوی ده دا به د کوم مسلک مربوطی بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده کنه اندازه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیک درته بیا نو هغه علاقه ده ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلی دون کې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځه لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډیرو خپلو خپلوانو واته پلان مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي په پښتو به شپړل کېدې
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډیر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدایو به کې ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او ډیرو مسایلو تر ما سره ډیر ښه خلاصې ده نو دا به په افغانستان کې به څه سره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خړل سوي ده چې دا چې څه وسی نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ د لو چې دا سوالات پرمسته کی یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدین کیو نو په وایلو کې دا تشویشونه خو ورسته ورسته سړی ما ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خړل کی بل اخر تر دې جو را رسیدل اوس خپل د پام دی ساحه کې کار کوم کته متاسفانه د افغانستان د پاره د افغانستان پاستازي توب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو پاستازي توب کوم خود هغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا
تاسو دې مدرسې د دورې او د شونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کله چې زموږ ته اوریدونکو لپاره دلچسپ وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبیعی خبره ده محصلی دوره که زکت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اقا داده چی اول من خود چی جگری در کابل در کورونای جگری چی خلاص سوی و تیرزل طالبان حکومت را غلی و لگ لگ آرامی سوی و موچی پانتن تولارو نو مگه همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ځکه ما د ډاکټر سر نجیب وخت هم پانتون یو ور خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک دی، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار بله تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسوه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساتم درلود چې کمپیوټر سات استاد براتو تدریس پیرا کول، درس پیرا کول، خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شاید یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو مو چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 10 کاله په نړیواله کمینه جاژانس کې د کار تجربه هم درلودله.
هغه ما ته ویل چې راځه ته په دغه څنګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خواني انداز کې ارتوایي دلته چې ماسټری وکړله، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیسی بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته ځنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر یې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسي د تا که څو څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سې دی د اقتصادي اړخ. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه 9,500، بیا به غواړي چې نه 8,500. دغه سم چنی به ورسره وایي. او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هغه ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت دا ده چې دغه شای په موږ کې نس، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عام ده. همدغه سي مثلا د خپل کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمه ختم د میټینګ د تنظیم کړی، په نیمه باید ختم کی، دغه نه وری خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادی یا بل ور د تاسو سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړه ډیره ضروری ده. او نزاکتا مثلا که چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی، یو ناست جوړ کړي او تاره ونه غوړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو سره دښمنی لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پی ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پانتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه قدرته هم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم، نو هغه هغه چاره وسه مخته بیایم، که څه هم یورو په ماشه نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین، آنلاین متاسفانه دا دی آنلاین مشکل په کابل کې دا دی چې انټرنیټ نه وي، زور ته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خوامه لیکنه کوله، سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله، وس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمنی کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلای دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمنی ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهاند حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس او ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان. سرگو دیوانا دیوانا یملا تروسا دیوانا یملا تروسا دیوانا یملا تروسا دیوانا یملا تروسا دیوانا
فرزانم فرزانایم لا تروسا لحقه چه فرزانم فرزانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا
دیوانا
لیوان